سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
د سپینې خبرې یا رکو راست خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو درنو لیدونکو ستړي مشي روغتیا او سوکالي زموږ همیشنۍ هیله ده په همدې هیله په مهم موضوع په روان خبرونه کې د میلمنو نظر اخلو تاسو نه هیله لرو چې د خبرونه تر پایه موږ سره اوسئ ټاکل شوی چې ملګری ملتونه به د روان فبروري د میاشتې په 13مه او 19مه د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان په اړه مشورتي غونډه جوړه کی خو قدر منوریدونکو تر ټولو لوی پښتنه چې په دې خبرونه کې به جواب شي د نور پښتنو تر څنګ البته ټول خبرونه مهمه دي هغه دا چې تاسو فکر کوئ آیا په دوحه کې به جوړیدونکو غونډه د طالبانو سره د نړۍ د تعامل لپاره لار پرانیزي او کنه دا او نورې ورته پښتنې په خبرونه کې ملمانه جوابي قربانم زانه او شبا شاوز ما قدرمن همکار عبدالواجد عادلی
بله شنوندگان عزیز قرار است که ما روی ماه اجلاس ماه آینده که از طرف ملل متحد در دوحه قطر دایر میشه روی از او صحبت کنیم که تا کدام اندازه موثر خواهد بود تا جامعه بین المللی در قسمت تعامل با طالبان ترغیب و تشویق کنه البته این برنامه در شما میتونین هم در این مورد اگر خواسته باشین میتونین زنگ بزنین و سوالتان مطرح کنین
بله درنو اوریدونکو موضوع تاسا د فیسبوک په پاڼه لیکل شوی دا کولای شي چې خپل نظر ولیکي او خپل البته که پښتنه لري هم کولای شي چې مطرح کړي
از طریق فیسبوک میتن
بله قدرمن ملمانه چې په خبرونه کې بغلډونو کې او پښتنه به جواب کې سیاسي شنن کې جیلانی زواک صاحب او محب تایب صاحب دي نو هیله ده چې تاسو هم قدرمن اوریدونکو د خبرونه تر پای موږ سره اوسئ مخکې تر دې چې ملمنو ته خراغلاس و د سیمه او نړۍ خبرونه به په ګډه وګورو
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنا يم د ملګرو ملتونو د نشئی توکو جرمونو سره د مبارزې دفتر ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز اغیزو چې د اقلیم بدلون او وچکالۍ اساسي ټکی دی په دغه هیواد کې بشري بحران لا پراخه کړی دی د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د نشئی توکو جرمونو سره د مبارزې دفتر مشي انیو بیاسود د چهارشنبې په ورځ ناوخته ویل چې د طالبانو د حکومت لخوا په 2022 میلادي کال کې د کوکنارو پر کښت د بندیز وروسته په افغانستان کې بزګرانو خپل زخت زیات عاید د لاسه ورکړی دی د ملګرو ملتونو د دغې ادارې د یو راپور د مخې په تیر 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې پر 10800 هکتاره زمکه چې 20000 جریبه زمکه کیږي کوکنار کرل شوی طالبانو یو ځلی بیا د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکلو سره مخالفت ښودلی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د میشتو یو شمیر بهرنیو هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې یو ځل بیا د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي د ټاکلو د وړاندیز سره مخالفت ښودلی د وزارت یو ویان د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته ویلي دي چې سرپرست وزیر متقی د سیمې هیوادونو غوښتنه کړې ده چې باید افغانستان سره د مثبت تعامل د زیاتوالي او دوام لپاره سیمه ییزې سلام مشورې ترسره کړي په دې کتنه کې د روسیې چین ایران پاکستان ازبکستان ترکمنستان قزاقستان هند ترکیه او انډونیزیا سفیرانو او د ډیپلوماټیکو ماموریتونو مشانو ګډون کړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر 2023 میلادي کال د دسمبر په 19مه افغانستان او د طالبانو رهبری سره د تعامل د بڼې د پاره او همدارنګه د یو ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړو ملګری ملتونه وی بل میاشت په قطر کې د افغانستان په اړه مشورتي غونډه جوړی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان وی ټاکل شوی د دغه ټولنې په قربتوب به د روانې فبروري د میاشتې په 13 او 19 باندې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان په اړه دویمه مشورتي غونډه جوړه کړي. په دې اړه نور جزئیات د نوشابه آشنا اوري.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دجارک د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 23 په نیویارک کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال خبري اعلان وویل چې په دوحه کې په دې جوړیدونکې غونډه کې به د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو ځانګړي استازي او د سیمه ییزو سازمانونو استازي برخه واخلي. ښاغلی دجارک وویل د دې غونډې هدف په دې اړه بحث کول دي چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواک ارزونکې سپارښتنو ته د پاملرنې په ګډون په لا همغږۍ او رغنده ډول سره نړیواله بوختیا زیاتولی شو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د وایان د وینا له مخې د دغه غونډې د جوړېدو په اړه کار روان دی. په قطر کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تر اوسه نه ده معلومه د طالبانو او د ښځو استازو ته به هم د ګډون بلنه ورکړل شي او کنه. ناشاباشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا په خوانې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ خبرداري ورکړي چې د اوکرين، اسرائیل او تایوان سره د صنعتي 16 میلیارډ ډالر او بهرنی مرستې پلان بشن کی او د مهاجرت اړوند قوانين به نورم سخت کی. په دې دواړو مسلو باندې سپینی مانی او په مشانو جرګه کې د دواړو ګوندونو سناتورانو په میاشتو کار کړی دی. ټرمپ چې د تیری سیشن بي پورازیه په دوه مهمو ایالتونو کې د ګوندی ټاکنو په سیالۍ کې د راتلونکو جمهوریت ریاست ټاکنو لپاره نوماندی غټلې، ډیر ګمان کیږي چې د خپل ګوند عمومي نومان هم شي. جمهوریت غوښتونکو په دې ټینګار کوي چې د بهرنۍ مرستو په پلان کې د سرحدونو د امنیت لپاره تمویل هم شامل او د مهاجرت اړوند مقررات نورم سخت شي. د امریکا د کانګرس یو پلاوی د پنشن به پورز په تایپی کې د تایوان د نوی منتخب جمهوریت لی چنګتی سره ولیدل. د دې خبر نور تفصیل به د محمد سالم مندوخیل په غک کې واوري.
د امریکا د کانګرس پلاوی د چهارشنبه په ورځ تایوان ته په داسې وخت کې ورسېد چې هلته د تایوان دیموکراتیک مترقی ګوند د دریم ځل د پاره پرلپسې د جمهوری ریاست ټاکنې ګټلې دي. د امریکا د کانګرس په پلاوی کې د دواړو ګوندونو استازي شامل دي او په تایوان کې به د حکومتي چارواکو او سوداګرو سره لیدنې وکړي. چین د تایوان او امریکا ترمنځ د هر ډول رسمي لیدنو سره مخالفت لري او وايي د بهرنیو حکومتونو رسمي لیدنې د تایوان د خپلواکۍ په رسمیت پیژندنې معنی لري. واشنگتن په 1990 کې د تایوان سره خپل رسمي ډیپلوماټیکي اړیکې د دې لپاره ختم کړې وې چې د چین سره رسمیت ولري.
د امریکا د بهري ځواکونو یو جنگي بیړۍ د چهارشنبه پورس چې د جنوري 23 د تایوان له تنګي څخه تیر شو چې چین پر سخت انتقاد وکړ. د جنوري په 23 نیټه په تایوان کې د جمهوریت ریاست او پارلماني انتخاباتو وروسته د اول ځل چې د امریکا یو جنگي بیړۍ د تایوان له تنګي تیر شو. او په هند کې دا ونې د بابوري مسجد په زید جوړ شوی مندر د پرانستلو په نتیجه کې د فرقهي تاوتریخوالي د پیښو وروسته چارواکو د ممبئی په خار کې د لسکونو مسلمانانو د پلورنځي او مخې ویجاړی کړی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودی د یکشنبه په ورځ د اتر پردیش ایالت په ایودیا کې په 1992 میلادي کال کې د نړول شوی 14 پیړۍ د جماعت په ځای جوړ شوی رام مندر پرانست. د کار په ممبئی خار کې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ فرقهي تاوتریخوالی پارولې ده. د تاوتریخوالی په دې پیښو کې د هندوانو هغه لاریون هم شامل دي چې د مسلمانانو په سیمه کې مذهبي شوارونه ورکول. دا و د دې سات خبرونه.
درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه واریدل، مننه چې تر دې شیبه ملتیا وکړه او خبرونه ته غواکوي. هله ته د خبرونه تر پای مونږ سره وسی ډېر سره وای چې درنو ملمانه په لاین کې دي. عادل صاحب کساس اجازه ځان به مطمئنه کو چې درنو ملمانه زمونږ غاګ اوري.
بله جناب محب الله طيب صاحب د برنامه تشریف درین.
سلام عرض ادب خدمت ما حضور دارم.
تشکر از اشتراکتان، همچنان از جناب جلانی زواق صاحب شما به برنامه تشریف دارین. در برنامه تشکر از اشتراکتان برنامه.
بله د دواړو درنو ملمنونه په مننه پښتنه بده زواک سپ نه پایل کو. زواک سپ تاسو په جریان کې سئ چې ټاکل شوی چې ملګری ملتونه به د روان فبرورۍ د میاشتې په 13مه او 19مه د قطر په پایتخت دوحا کې د افغانستان په اړه یو کانفرنس جوړ کې وغونډه به جوړه کی چې په هغه کې به د مختلفو او ډیرو هیوادونو اساس هم ګډون کی. اول په دغه وخت کې چې د افغانستان وضعیت نه تاسو پوهیږي چې په څه وضعیت کې د افغانستان او افغانان په څه وضعیت کې دي، او د نړۍ اړیکې د طالبانو سره او د طالبانو تعامل د نړۍ سره په کوم وضعیت او څه شرایطو کې دي، د دې غونډې د اهمیت په اړه تاسو څه نظر لري؟ څومره ګټوره ده، څومره اهمیت لري د افغانستان لپاره؟
دارم غونډې فورا نتایج ورکړي او موږ افغانستان کې د یو تغییر شاهد وسو. لیکن د طالبانو دریس ته که تاسو وګورئ، دی وایي چې خصوصا د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تعین نه وروسته او بیا د ټولټول حکومت او د خبرو اترو بحث کېږي. دی وایي چې ضرورت نشته په افغانستان کې جګړه نشته، نو نه خبرو اترو ته ضرورت شته، او نه ځانګړي نماینده ته ضرورت شته. نو دی په دغسې یو حالت کې دي چې فکر کوي هیڅ کوم ننګونه ورته وجود نه لري. دوی په هر رقم چې حکومت کې دغه استبدادي حکومت د ننګونه دپاره څوک نشته. نو دا ډېره اړینه ده او لازمه ده چې دغسې یو غونډه رامنځته شي تر څو د افغانستان د خلکو او د نړیوالو د زر څرګند شي چې هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي، هغه څومره د افغانستان خلکو ته د منلو وړ دي او څومره نړیوال ته د منلو وړ دي. نو زه فکر کوم چې په دې لحاظ هم دا غونډه ډېره زیاته مهمه ده چې طالبانو ته یو څرګند پیغام ورکړل شي. غلی نه کېږي، دا څه چې کوي دا د منلو وړ نه دي او باید تغییر
راوړي، اصلاح راوړي. بله ډېره مننه چې تاسو په پیغام تبصره وکړه چې دا غونډه د طالبانو سره څه پیغام لري، اهمیت څه دی، او د دې دوه خبرو بر علاوه تاسو وایئ چې د افغانستان روان وضعیت دې ته اړتیا لري چې باید د کانفرنس جوړ شي. مننه زوکس.
خب جناب طيب صاحب، لطفا بفرمایئ چې هدف اساسی تدویر اجلاس دوم تعقیبی مشورتی چې قرار است در دوحه تدویر بیافت چی است، و همچنان بفرمایید که از زمان تدویر نخستین اجلاس تا حال چه انکشافات در این راستا و در این اقدامات صورت گرفته؟
سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت میمون گرامیتان و شنوندگان محترمتان. طوری که آگاهی دارین، شورای امنیت سازمان ملل متحد در مارچ 2023 وقتی که تصمیم گرفت که ماموریت یوناما را بر یک سال دیگه تمدید بکنه، در پهلوش یک قطعنامه دیگر را به تصویب رساند و در او از سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد خواست تا موضوع افغانستان یک ارزیابی بکنه که به اساس او قطعنامه سرمنشی عمومی یک هماهنگ کننده تعیین کرد که آقای سنیپیالو بود و بالاخره این ارزیابی تکمیل شد و گزارشش رفت به شورای امنیت. قسمی که شما در ابتدای برنامه گفتن که در تاریخ 29 دسامبر 2023 شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس پیشنهادات گزارش ارزیابی سربنچی سازمان ملل متحد یک قطعنامه جدید تصویب کرد که در این قطعنامه ضمن استقبال از نتایج و سفارشات ارزیابی تصمیم گرفته شد تا بعضی از سفارشات ارزیابی سرمنشی سازمان ملل متحد رویش فیصله صورت بگیره که در او دو موضوع بود. یک موضوعی بود که یک گروه تماس منطقوی و یک گروه تماس جور شود روی موضوع افغانستان از کشورهای مختلف، و موضوع دوم تعیین یک نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر سر مسئله افغانستان و مخصوصاً گفتگوهای بین الافغانی میان جناح‌های مختلف سیاسی که حضور دارند. در همین قطعنامه، قطعنامه 27-21 29 دسامبر 2023 آمده است که این تعیین نماینده را سرمنشی سازمان ملل متحد در مشوره با اعضای شورای امنیت، بازیگرای سیاسی افغانستان به شمول زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان این نماینده را تعیین میکنه. من فکر میکنم که نشست دوم دوحه بیشتر یک مسئله مشوره گیری روی مسئله تعیین این نماینده است که چطور یک نماینده باشه و این چطور بتانه مؤثر باشه در گرده هماوری نظریات مختلف پیرامون یک افغانستان باثبات، یک افغانستانی که در او حاکمیت قانون باشه، وضعیتی که فعلا وجود داره، از این وضعیت چطور بتانیم افغانستان را برهانیم و کم کم مدغمش کنیم مثل سایر اعضای جامعه جهانی باری که هم به منشور سازمان ملل متحد احترام گذاشته شود و هم به دیگه تعهدات بین المللی دولت افغانستان به عنوان یک عضو جامعه جهانی به این تعهدات پایبندی صورت بگیرد.
بله، دیر مننه تایب صاحب. زواک صاحب، سره لدی چې د غونډې هدف معلوم دی، همدارنګه تیره غونډه هم په همدې خاطر و، دغه اوله مشورتي غونډه چې طالبانو سره د تعامل یوه لاره پیدا شي، اوس هم لوی هدف همدا دی. تیره غونډه ته په کتو څه فکر کوئ چې دغه اوسنۍ غونډه چې د فبروري په 13 او 19 جوړیږي، دا به طالبانو سره د نړۍ د تعامل لپاره کومه لاره پرانیزي کنه؟ ځکه چې دواړه طرف لا نړۍ لا یو څه تعامل ته رسېدلی ده چې مرستې دي، بشري مرستې، تګ راتګ خبرې ودا دي، اما څه چې نړۍ غواړي طالبانو په هیڅ واک نه دی ګرولی. فکر کوئ کومه لاره به پرانیزي؟
زه فکر کوم چې دغه غونډه په همدې خاطر جوړیږي چې یو لار پرانیستل شي. که دغه امید موجود نه وي نو بیا خو د دې کېناستلو هېڅ فایده نشته. نو خو بې فایدې یو کار دی چې موږ سره کېنو خبرې کوو، او د دې لپاره چې فایده بند شي نو دا یوازې باید یو غوښتنه او یو تقاضا نه وي چې د طالبانو د حکومت نه کېږي او که هغې منفي ځواب ورکړي نو بیا خبره هر خلاص. دواړه صورتونه باید طالبانو ته واضح شي، واضح پیغامونه طالبانو ته ورکړي شي چې نړیواله ټولنه طالبانو سره تعامل غواړي، غواړي چې یو ځای کار وکړي. لکه د هغې دپاره ضروري دا ده چې طالبان په کم کم مواردو کې تغییر وکړي. دغه اوس استبدادي وضعیت ته د پایټکې کېږي، د افغانستان کې د بشري حقونو رعایت وکړي، هلته د ټول شموله حکومت دپاره زمینه مساعده کړي، ښځو ته د ښځو حقوق دي او د افرادو اساسي حقوق دي هغه ته احترام وکړي. نو نړیوالې ټولنې سره او نړۍ سره یو ځای اوسېدل لپاره خو یو سلسله شرایط دي. په دې نړۍ کې که ته اوسېږي نو هغه شرایط به ته مراعاته. که دا نه مراعاته څه کېږي، دغه پیغام مهم دی. که طالبان دا نه مراعاته نو نړۍ به ورسره څه کوي؟ بیا به هم ورته هر افته $30 میلیونه لېږل کېږي، بیا به هم ورسره همدغه ترتیب باندې وضعیت روان وي. نو بیا خو طالبان کاره خبره ده چې هېڅ ننګونه کې ورته نه وي، بیا خپل همدغه استبدادي حاکمیت ته ادامه ورکوي. ځکه په دې کې خو هر هغه څه چې طالبان غواړي هغه تطبیقي هغه وي، بې له دې چې د افغانستان د خلکو خوښه څنګه ده یا نړیواله ټولنه څه وي. نو دغه وضعیت باید تغییر کړي. په دغه غونډه کې یو بل واضح پیغام هم باید طالبانو ته ورکړل شي چې که د طالبانو حکومت د افغانستان د خلکو اساسي حقوقو ته احترام نه کوي، یو ټول شمول حکومت پاته کم نه کوي، د ښځو حقوق نه مراعاتوي، نو بیا به د نړیوالې ټولنې تعامل بل وکړي. دغه باید طالبان په دې پوه شي چې بیا هغه قیمت ورکولی شي که نه شي ورکولی. نو که داسې نه وي، یوازې یو غوښتنه وي چې نړیواله ټولنه غوښتنه کوي طالبان نه چې دا تغییر راولي، نو د هغې ځواب مخکې نه طالبانو ورکړی، ویلي دي چې جنګ نشته. دی د طالبانو منطق خو ډېر یعنې ډېر عجیب منطق دی که نه؟ تاسو فلحظه باید جنګ شروع شي تاسو چې تر څو تاسو تغییر ته مجبور شئ. یعنې تاسو په زوره خلک مجبوروئ د مخالف سیاسي ګوندونه دي احزاب دي او د افغانستان خلک دي دا تاسو حضور مجبورونه نو چې ټوپک را واخلي تاسو پسې بیا به تاسو راځي تغییر خواته د اصلاح خواته او بیا به
خبر
خبرې ته هیڅ تغییر نه
خب تشکر جناب طایب صاحب. فکر میکنم که طالبا از قبل تعیین نماینده خاص که از سوی سرمنشی ملل متحد البته تجویز شده بود این ایده را رد کردن و تا یک بار دیگه هم این موضوع را گفتن که ضرورت احساس نمیشه که تا چنین یک نماینده خاص برای موضوع افغانستان تعیین شود. به نظر شما آیا تماس های جدی بین ملل متحد و یا کسانی که در اجلاس قبلی موجود بودن یا هر کسی دیگری بوده باشه از طالبان صورت گرفته در این موضوع؟ تماس دائمی با ایشان برقرار است راجع به این موضوع و موضوعات شامل دیگه که در این اجلاس روی زو بحث خواهد شد؟ این دلیلی که اونا رد میکنن تعیین نماینده خاص چی میباشه؟
عادل صاحب، اگر قضیه افغانستان بعد از آگوست 2021 در سطح بین المللی و منطقوی و داخلی ببینیم، چند گروهی از اکتورا هستند در سطح جهانی. همین پنج عضو دائمی شورای امنیت و بعد در سطح منطقه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه و چین که بسیار تاثیرگذار هستند، اونجا حتی هند، پاکستان، ایران، و بعد در سطح داخل مردم افغانستان و گروهی که حالا به هر شکل حاکمیت در دستشان است. در سطح بین المللی، در سطح منطقی و در سطح مردم افغانستان همه به این فکر هستند که افغانستان مشکل دارد.
بله.
و طالب ها یگانه جناحی هستند که فکر می کنند که گل و گلزار است همه چیز. بله. دلیلی که طالب ها میگن که برای یک نماینده دیگه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان ضرورت نیست، همین دید طالبانی است. در حالی که مردم افغانستان در طی دو سال هر روز وضعیتشان هم از نگاه معیشتی و طبعا از نگاه آزادی های مدنی و سیاسی وضعیت بر همگان معلوم است، مخصوصا حذف نصف از جامعه به بهانه شریعت یا احکام دین چیزیست که در هیچ گوشه و کنار دنیا ای قابل قبول نیست و ما مردم افغانستان یگانه جامعه اسلامی نیست. امروز ملل مسلمان در هر گوشه دنیا حضور داره و همون رقمی که دینشان پایبندی برشان دارن، به این ترتیب در مواردی که دنیای امروزی برش ضرورت داره بر از او آزادی ها هم چه قائل هستن، اهمیت قائل هستن و احترام قائل هستن. اما طالب ها فکر می کنم که در اینا از کدام منظومی دیگر آمده بیستن و به این فکر هستن که هران چی که یعنی چند ملای که فکر می کنن که مثلا دن اینی تر باشه و ریش مرد اینی تر باشه و لباس پوشی به این شکل باشه، در قرن 21 یک جامعه پویا را میخواهند به قهقرا ببرن. من فکر میکنم که مخالفت از یام عظمی منشأ میگیره در مورد تعیین نماینده سرمنشی سازمان ملل بر افغانستان. مسئله دیگه که بسیار اهمیت داره و این نشست روبروی دوحه، من انتظار دارم و امیدواری دارم که بتونه همین امر مهمه رویش به توافق برسن. اویست که کشورها در داد و گرفت دو جانبه با طالبا متاسفانه دیگر رقم عمل میکنن تا این که در سطح بین المللی. یکی از موضوعات که سرمنشی سازمان ملل متحد پشتش میگرده امی توافق نظر کشورها در چگونگی برخورد با طالبا هست. قسمی که میمان شما فرمود، اگر جامعه جهانی امو کارد برای گفتگو و برای دیگه قانع بسازد طالبه که کاری که میکنه اشتباه است، افغانستان امروز ضرورت ویژه داره که عضو جامعه جهانی باشه. تو نمیتونی یک کشور 40 میلیونی را تجرید بکنی با تمام ضرورتی که دنیای امروز برای تجارت، برای داد و ستد، برای هر آنچه که در زندگی نیاز است برای یک جامعه، این نمیتونی تجدید بکنی. من فکر میکنم که هنوز هم همی ابزار جامعه جهانی در دست داره.
بله.
اگر جامعه جهانی بخواید مثلا کمک های بشری را مشروع برای ازی بسازه که طالبا باید نظم جهانی را مراد بکنن، منشور سازمان ملل متحده و تعهدات بین المللی دولت افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد، ای ابزار در دست جامعه جهانی است در صورت که یک جا حرکت بکنن.
بله.
و موزه واحد داشته باشن.
بله. دیر من نه تایب سب زواک سب غونده پا ده هدف جوریگی چه کم خپلواک ارزاون که یا راپور ورکون که چه تینیگی دیاغی سپارختانو تا زنگر پاملرنه وشی او دلا همغاگی ده پارا باید د خر رول سره نړیواله بوختیا زیاته شي. نه خیلتیا د افغانستان کې هغه بشری مرستې او که هر هدف نړی لري، تر اوسه چې هر استازي یا هر راپور ورکونکې ادارې د افغانستان په اړه څه خبره کړي دي؟ اکثرا طالبانو رد کړي دي، وایي چې دا یو طرفه قضاوت دی. مثلا د ښځو په مورد کې د دوی جواب بل رقم راپور رد شوه دی. د بشری حقوقو د نقص په مورد کې دا ټول هر څه وی ګلو ګلزار دی، دوی ټول راپورونه رد کړی دي. اوس کا نړۍ د لپاره راټولېږي چې د افغانستان لپاره یو ساز ټاکل کیږي، د هغه سپارښتنو ته ارزښت ورکول کیږي، نړۍ به خپل هدف تعقیبې په افغانستان کې هر څه چی فکر کوي چې دغه هدف ته نړیوال رسیدل شي، یا ملګری ملتونه چې وس د غونډه د دوی په مشرۍ جوړیږي دوی خپل هدف تعقیبول شي، ځکه عام د اساسي تاکل رات کړی دي. عوام تر اوسه پورې چې کوم راپورونه خبرې شي ودي دوی را دی.
طالبانو ماهیت باید رو پیجندل شی. طالبان خصوصا وصوب چی برابری که دی دا ترقم خلق دی. آیا کما خبره چی نالیوال اطولون ورطا که پا آقا بانی دی پویی گی اخستلی شی چی توی نالیوال اطولون او دا دی مانا تا دا منگ دا اهمیت تا دی او بل دی چی تا که پا آقا بانی دی باور چنگ دی. متاسفانه دې دغه څه چې کوي سره دې چې ټول د دین د احکامو سره په مغایرت کې دي، لیکن دې د دین په نوم کوي. دې که د حفظو د تعلیم مخه نیسي، که د کار مخه نیسي، دې که د سیاسي مشارکت مخه نیسي، د یو ټول شمول حکومت جوړېدو مخه نیسي، دا هر څه چې کوي دې فکر کوي چې د دین حکم همدغه دی. دا چې ولې د سکې دا بل پاس ده خو دا هر څه دی د دین په خاطر باندې، د دین په نوم باندې کوي، او دا هر څه د امیر المؤمنین د حکم په اساس باندې کوي چې دا هغه تابعیت یو شرعي مکلفیت ګڼي دی، یو سیاسي تصمیم نه ګڼي چې ډېر په ور باندې پاس شي او خبرې پرې وشي په هغه کې د تغییر راوستل شي. څه چې هبت الله ویلې هغه د یو دیني مکلفیت په توګه دی، واجب دی چې دغه اطاعت وکړي او قبول کړي. نو په دغه خاطر باندې دلته یو مطلق دینی استبدادي وضعیت رامنځته شوی دی چې منطق او دلیل دغه په مقابل کې ته ورسره نه شي ویلی. نو په لحاظه دوی باید مجبور کړي دی داسې څه تاس ادوي چې دی تغییر ته مجبور شي. دا ته په خبرو باندې نشي کولی، دا په قناعت ورکولو باندې نشي کولی، په استدلال باندې نشي کولی ورسره، ځکه چې هغه سیاسي تصمیم دا نه کوي.
نو څه شي کوم فشار کولی شي چې طالبان مجبوره کی تغییر ته؟ څه ډول فشار
حکم ګړي؟ نو په دې خاطر باندې ته باید داسې یو څه ولري، او دا مشکله ځکه ده چې متاسفانه
زواک سب زما غاوري ډیرو بخې تاسو څو دلایل وړاندې کړل چې طالب په دغه دلایلو په دغه مواردو نشي تغییر کولای. ډیر خبرې ډیر موارد مرته یاد کړل، نو څه شی او کوم فشار کولای شي چې طالب تغییر کړي؟
سیاسي فشارونه کېدلی شي، اقتصادي فشارونه کېدلی شي. طالب باید په دې پوه شي چې زه ژوند نشم کولای، په دې پوه شي چې دغه حالت ما ته قابل دی، ادامې نه دی. مثلا د دې په سفرونو باندې بندیزونه لګل کېدای شي، دوی اوس زیاتی ته ځي او راځي، دوی باندې باید فشار راوستل شي. تر څو چې فشار را نه وستل شي، زه فکر نه کوم چې دوی یوازې په رسمي غوښتنو باندې دی مجبور کړلی شي او دی تغییر راولي. نو په دې باید فکر وشي. اول باید نړیواله ټولنه همغږي شي په دې باره کې. ما مخکې ویل چې د چین او روسیې او د پاکستان او د امریکا، آیا د دې موقفونو کې او د رزولو کې ګنې یو وحدت شته؟ دوی ټول یو دریز لري، یو موقف لري، یو خبره کوي، او که سبا د تصمیم په اړه یو نتیجې ته رسیدلی شي دی که نه. نو تر څو چې ځان نه رسېدلی، طالبان ځان راحت احساسوي. اوس د سیمې هېوادونو سره د دې لانجه چې دا علاقه د بشري حقونه پاکستان او چین او روسیې دوی ته اهمیت لري او نه بل چا ته. دوی مثلا د بهرني ترانګر ډلې چې په افغانستان کې دي، دوی ونه احساس په خطر کې که ټي ټي پي دا او یا د منځنۍ آسیا کوم ترانګر ډلې دي. نو دا غي اندېښنه زیاتره په همدې ده، او دا غي خبرې په همدې محور باندې طالبانو سره ادامه لري. لیکن نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه که دا ابتکار په لاس کې اخلي، نو هغه باید دغه سیاسي مصلحتونه چې مثلا امریکا یې لري، چین لري، روسیه لري، د ده نه ځان خلاص کړي، او د افغانستان د ازادۍ، د افغانستان خلکو ته د هغې د حقوقو د عادي په اساس باندې یو تکلار جوړ کړي، په هغې باندې کار وشي. که نه وي نو فکر نه کوم، زه فکر نه کوم چې په دغه وضعیت کې
مننه. بیرته راځو تاسو نور پښتنه ته.
خب جناب تایب صاحب، شما چه فکر میکنین که آیا ملل متحد حاضر خواهد بود که نماینده طالبا را در این اجلاس دعوت کنه؟ برای از اینکه اگر طالبا من حیث یک واقعیت فعلا کنترل افغانستان در دست دارن، حاکمیتش در دست دارن و به هر نحوی که خواسته باشن به مشکل حکومت خود به پیش میبرن، آیا از طالبا در این دعوت میشه یا خیر؟ و این که برای شناخت طالبا در آینده، آیا و یا تعامل با طالبا ملل متحد نقشش چه است، یا به شکل منفی یا مثبت؟
خب شما میفهمین که هنوز نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد و دفتر یوناما در کابل حضور داره. در قطعنامه‌ای که بعد از آگوست 2021 به سال 2022 این ماموریت ملل متحد در افغانستان ماموریت حمایت از مردم نام گرفته شد، برخلاف زمانی که حکومت و دولت وجود داشت، این به عنوان یک کمک تکنیکی یا ماموریت تکنیکی برای دولت داری و حکومت داری بود. این بار به عنوان کمک برای مردم افغانستان حضور داره و طبیعی است که تماسایی هم بین گروه طالبا و نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد موجود است. موضوعی که طالبا متاسفانه که آنمو مثلی که تایی 20 سال بعد از کنفرانس بن انجام دادن، فرصت های را از مردم افغانستان گرفته را ایستن و او به خاطر خودخواهی هایی که اینا دارن فکر می کنن اما هنوز تعم ای که به حساب پیروز هستن اینا را گمراه کرده رایست و این متاسفانه که برای مردم افغانستان قیمت تمام میشه. در نشست رسمی دوحه من انتظار دیده ندارم که نماینده طالبان اونجا حضور پیدا بکنه، اما مطمئن هستم که در قسمت رئیس‌دنی ها برای تعیین نماینده جدید سرمنشی سازمان ملل متحد دقیقا با اینا گفتگو خواهد شد. اینا یک دفتر در قطر دارن، یک دو نفر از ملاهای بسیار عموم خاصشان اونجا حضور داره و در قطر اینا با اینا رایزنی خواهد شد.
اما اینکه در مجلس رسمی سرمنشی سازمان ملل متحد حضور پیدا بکنند، جامعه جهانی هنوز یا همین نظام بین المللی حاضر نیست که همچه یک پلتفرم به اختیار یک گروه قرار بده که هر روز از با گذشت هر روز خشنتر، مستبدتر، ظالمتر در مقابل مردم خودش عمل میکنه. و این فکر نمی کنم که حضور رسمیشان مورد بحث باشه.
بله، دیر مننه جلانی صاحب. تاسو خبر است چې روسیه د ورته غونډې خبر ورکړی دی چې په اگر چې تاریخ نه دی تعین، اما ویل دي چې په مسکو کې به هم د افغانستان د امنیت په اړه غونډه جوړ شي چې د ټول شموله حکومت او د نړۍ سره د تعامل او دغه موضوعات به باندې به بحث کیږي په خبرونه کې. همزمانه اول خود دغه غونډې جوړېدل، همزمانه د موازی حرکتونه دغه څومره د افغانستان موضوع لنجمنه کول شي، بل دا چې د نړۍ ډیر هیوادونه اوس د دوه په غونډه کې مراټولېږي، دین ښکاري چې د افغانستان مسله اوس نړیواله شوې ده، د نړۍ توجه ځان ته جلب کړي. البته دا اول نه و، اما کله کله د نورو نړیوالو موضوعاتو تر تاثیر لاندې و. اما اوس چې په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه داسې نړیوالې غونډې جوړېږي، څه فکر کوئ چې که داخل کې وضعیت داسې لکه دا اوس د نړۍ د غونډې ناسا او پریکړه به د افغانستان کم درد دوا کی؟
متاسفه دا خبره ده چې آیا موږ غواړو چې نړۍ ورته زمونږ د سیمې هیوادونو نیولې تر امریکا پورې، آیا د رښتیا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د حقوقو د اعادې په خاطر دلته د ثبات او امنیت په خاطر دا غونډې کوي، دغه کوششونه کوي، او که دته په خپل کې نور قسم موجود لري؟ مثلا تاسو خپل مطبوعات وګورئ، کله چې دوه کانفرنس شونه د امریکا متبر ورسپانو د ولیکل چې افغانستان په لوی لاس پاکستان طالبانو ته وسپارل شو، عمومي فکر دا و تاسو ډېر کسانو سره خبرې وکړي دغه په دوی چې امریکا د افغانستان حکومت او دا نظام طالبانو ته وسپارل. په یو جنګ کې دا چې کسانو شوې، لیکن نو که افغانستان کې طالبان بیرته واکسول کې د امریکا دخیل وی او بلتونه دخیل وی، نو اوس ولې دغه تغییر بیا بیرته دی راول؟ خو راوستل یو هدف یو کار و نه خستل وړي دین دغه افغانستان نه چې اوس دی او هغه باندې طالبان حاکم دی، یو پاکت کې د یو د جهالت یو استبداد دی، او جاهلانه استبداد په افغانستان حاکم دی، نو خو دغه به یو وظیفه لري کنه؟ نو تر څو چې هغه وظیفه اجرا شوي نه وي، زه فکر نه کوم چې دغه غونډې کومې نتیجې ته ورسیږو، موږ کوم هدف ته ورسی. البته د نړیوالو سترو قدرتونو تر منځ کومه سیالۍ چې دي، او د هغې په هغې په خاطر باندې طالب او داعش او دغسې نور پراکسي ډلې لکه څنګه چې لوبه ولکیږي، نو دا خو یو تعداد نور مخالفین هم لري، یعنی مطلب د دې ضرر هم یو چاته رسیږي. یو لږه هیله چې دغه دا ده چې د دې لوبې ضرر چې چاته رسیږي، دغه خلک وکولی شي افغانستان سره مرسته وکړي او د دې مخنیوی وکړي، نو آیا دا څونه امکان لري؟ څونه امکان نه لري. څونه دغه خطر ټول په یو رنګ قابل د درک دی ورته، او په هغې په مقابل کې
مننه زوخ صاحب، یو لنډ ځواب کمیره باندې وکړئ. ډیرو بخښي
لنډه ده. مثلا امریکا سره یوازې د افغانستان مسله ورسره نه ده، پاکستان تاسو وګورئ نن سبا ایران سره ډیر درګیر دی، ټي ټي پی مشکل ورته شته، ده خدای غنډه.
زوخ صاحب اجازه راکړئ پوښتنه لرم.
لنډ کې جون دی، نو په دې خاطر چې ما مخکې په شروع کې ویل چې دا غونډه خزه اړینه ده، لازمي ده چې طالبانو ته یو پیغام ورشي، خو دا توقع نه لرم چې ډېر ژر ممکن
به وي. زه اکسپټ کوم، یو لنډ ځواب مهرباني وکړئ. د افغانستان د خزو غټ انتقاد دا و چې د دوهې په غونډه کې چاول ځل خبرې وشو، اگر چې دا غونډه کاملا متفاوته ده، خو یو 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 ایره د خزو سره موجوده ده چې د دوی په غیاب کې هر فیصله چې شوه ده، هر څه چې شوه دي، د خزو سرنوشت اوس داسې ده چې تبصره به پینه کو ټول دنیا ته معلومه ده چې افغان خزو اوس په څه رقم وضعیت کې دي. اوس د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم په دې نظر دی چې باید خزو ته مسقیمن دغه وسنۍ غونډه کې چې د تیرې دوه غونډه نه تابن تفاوت لري، باید دوی خزه ته باید ځای ورکړي چې دوی کینی خزه باید غونډه ته راوبلل شي. اما تر اوسه پورې معلومه نه ده، ملګرو ملتونو نه دی ویل چې خزه ته به بلنه ورکړل شي او کنه. تاسو څه وایئ چې د خزه ناسه په دا ډول غونډه کې څومره اړینه ده؟ مطمئنن چې د دې غونډه غټه موضوع یا غټه اجنډا به د افغانستان د خزه اوسنۍ وضعیت
ګورې. کله بحث هم دغه ده چې په افغانستان کې د ټول نستر ناورین او دنیا اندېښنه دا ده چې هلته ښځه بالکل له صحنې نه ایستل شوې ده، د زندان په یو حالت کې. د افغانستان ښځې په خپل کور کې بندیانې دي، ټول افغانستان یو زندان دی، د ښځو دپاره په یو زندان بدل شوی دی. بیرون نشي ګرځېدلی، ښوځي ته نشي تللی، څه نشي کولی. ستاسو خبره ته چلته کوو، لیکن د دې د سنارست باندې خبرې کیږي واغې چې د افغانستان د خوځو استازیتوب نوی نو ته هم دا بحث نیمګړی دی. البته دا خبره ده چې نه یوازې ښځې بلکې د افغانستان د بنسټونو ټولنې، د افغانستان د سیاسي فعالینو، سیاسي ګوندونو نمایندګان، یعنې په یو ترتیب د افغانستان د خلکو استازیتوب باید په دغه غونډو کې وځي، تر څو د دغه غونډې بس د افغانستان منافع په اساس هم هلته بس وشي. نه دا چې دغه کوم هوادونه چې دا غونډه کوي په دې غونډه کې ګډونوال دي، دا غي د منافعو په اساس چني وویل شي. د افغانستان د خلکو منافع هم باید دلته د بحث لاندې راشي، او هغه څوک ولې شي د افغانستان د خلکو استازیتوب څوک لري. دا باید په یو شفاف میکانیزم ممکنه هدا پورې داسې کسان چې رښتیا وکول شي د خلکو استازیتوب وکړي، نه یو تعداد کسان چې په مافیایي شکل په تیر شل پنځه کالو کې د پدری ټولنې او د خزو استازیتوب په نوم باندې فقط فنډ اخست او تاسو وګورئ په دې اړه ډېر بحثونه شته دي چې آیا رښتیا هغې استازیتوب کولی شي که نشي کولی. نو یو شفاف میکانیزم، درست میکانیزم باید وټاکل شي. د خزو استازیتوب، د خزو نمایندګانو استازیتوب هلته بالکل حتمي دی. د افغانستان خلکو استازیتوب، د سیاسي ګوندونو استازیتوب بالکل حتمي دی. دا هغې نه بغیر دا بحث یو نیمګړی بحث دی او نتیجې ته حکم ورسېږي.
خب جناب طایب صاحب، مسئله که بغیر از مسئله سیاسی در افغانستان، مسئله وضع ناهنجار اقتصادی مردم افغانستان است که خصوصا چند سال خشکسالی همه دهقین و همه را چنان متضرر ساخته، چنانچه یکی از گزارش هایی که از سوی اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد همین امروز به نشر رسید، وضع دهقانان افغانستان بسیار زیاد در آینده، خصوصا بعد از وضع محدودیت روی کشت کوکنار، بسیار ناهنجار و پر از مخاطره نشان میدهم. به نظر شما در این اجلاس موضوع کمک رسانی به مردم افغانستان آیا مورد بحث قرار میگیره؟ آیا درخواست های ملل متحد از سوی ارگان های مختلف ملل متحد برای کمک بر افغانستان از طرف جامعه ملل متحد، از طرف جامعه جهانی پاسخ مثبت داده شده یا خیر؟ وضع آینده کمک ها را به افغانستان چگونه شما میبینید؟
جناب عادل صاحب، من فکر میکنم که همین حضور خود طالبا و همین شکل که فعلا هست، همو مادر اصلی مشکلات امروز مردم افغانستان است. اگر اینا شیوه و رویه و پالیسیشان تغییر نکنه، متاسفانه که مردم افغانستان به مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد از نگاه معیشتی، زیرا طالب حتی در این کمک بشر دوستانه برای مردم افغانستان، برای کسایی که بشمول دهقان، حتی در این اواخر در زلزله هرات، طالب ها متاسفانه در هر کدام این کمک رسانی ها و با هر سازمان های مرتبط به سازمان ملل متحد و به همین ترتیب اینجوهای دیگه دستندازی میکنن، در تلاش از نیستن که کمک چینل بکنن برای کسایی که خودشان میخواین، و به همین ترتیب در قسمت مفاد بردن اقتصادی برای زی که امو اقتدار خودشان دوامدار بسازن، متاسفانه استفاده سو میشه و این باعث از این میشه که کشورها و دونرها نسبت به ای که آیا برای افغانستان و به مردم افغانستان کمک روان بکنن به این شرایط یا خیر یک چیز پیدا میکنن، یک شک پیدا میکنن. و به همون دلیل هم است که اکثریت دادخواست ها یا درخواست های سازمان های بین المللی برای کمک بشر دوستانه برای مردم افغانستان بی جواب میمونه. و همیالی هم امی اوچا موضوعی که برای افغانستان پول مطالبه کرده، بسیار علاقمندی برای پول دادن برای این صندوق بسیار کم است و دلیلی از ایش طالبه هستند.
بله.
مسئله دوم، من فکر می کنم که موضوع یعنی گزارش امروز که شما ازش بحث کردین و ای که دهقانای افغانستان متضرر میشه، شما فکر کنین که مواد مخدر کی ترویج میکرد در افغانستان، کی از او منفعت میبرد؟ و امروز حاکما واقعا در این گپ جدی هستن که اینا به شکل از اشکال جلوی دهقانی که مواد مخدر کشت میکنن بگیرن؟ نه، چون منفعت اصلی را همین گروه میبرن و اینا به شمول مالیه گرفتن های مختلف از مردم مطمئن هستم که یک آید چشمگیری دیگه ایرم از او طریق چشم دوختن. و گزارشاتی که در این مورد نشر میشه متاسفانه از یک تعداد نهادهای حتی معتبرم شک و تردید داره در مورد ای که درستیشان به چی وضعیت است. چون شما میفهمین که از سال 2001 به این طرف، من وقتی که اقتصاد ترکیه و افغانستان مقایسه میکنم، از آگست 2021 وقتی که گروه طالبا حاکم شده، هر روز پول افغانی قوت بیشتر میگیره. مثلا شما این را با لیره ترکی مقایسه بکنین و تولید دو کشور مقایسه بکنین، براتون بسیار جالب است که چطور یک کشوری که هیچ تولید نداره، هیچ صادرات نداره، پولش تایی دو سال در مقابل بین‌المللی قرار باثبات دارد. من فکر میکنم که این هم کسایی که میخواه وضعیت افغانستان برای یک مدت به همین ترکیب ادامه پیدا بکنه، روی موضوعات کار میکنن. و همین مسئله رفتن پولهای هفتوار برای افغانستان یک مسئله است که یک بخشی از جامعه جهانی خودش به فکر ازیست که همین طالبا به یک مدت بتارن که ادامه پیدا بکنن و مردم یه خنه دیاره نگیره که بانند قوه.
بله. مننه درنو اوریدم که در خپروان ورسته شیوی دی در ورسته پختن پتوگه و در زواک سب نه و پختو چه زواک سب مثلا در غونده که چه هدف داده چه طالبان در نړۍ سره یا نړۍ طالبان سره یا تعامل تا ورسیگی او در افغانستان و سنه وضعیت بدلون پیدا کی د نړۍ د خلکتیا په یو مثبت اړخ کې نورم ډیر شي استاد ورته وټاکل کیږي وټاکل شو بخی. مثلا طالبان تعامل ته ونه رسیږي نړۍ سره او په همدغه وسنی دریز ودرېږي، څه فکر کوئ د نړۍ وروسته عکس العمل به څه توقع کیږي د نړۍ نه؟
متاسفانه زه خو توقع نه لرم. نړۍ چې مونږ یادو اندغه نړۍ د چې په خپلو منځونو کې سره په جنگ اخته ده، په متضادو اختلافاتو باندې اخته ده او متضادې منافع لري افغانستان سره. آیا امریکا، چین، روسیا دا هیوادونه افغانستان کې مشترکې منافع لري او که متضادې منافع لري؟ که دغه منافع په تضاد کې واقع نو ښکاره خبره ده چې دوی به په یو دریځ ونه رسیږي، او که کله دغه اشتراک د منافع راغی نو بیا بېله خبره ده چې که خدای دغه ستالیا افغانستان ته ورکړي.
بله. نو اوس خو اکثرا د امنیتی مسایلو کې بله
توقع نه لرم، لیکن دغه بحث پیلېدل دلته خو بالاخره درېیم څوک هم شته. مونږ همیشه دوه قطبونو دوه طرفونو په اړه خبرې کوو د هرې مسلې، لیکن یو درېیم اړخ هم همیشه وجود لري. دغه درېیم اړخ درېیم نړۍ هیوادونه ور دي، هغه هیوادونه چې د افغانستان د موضوع نه د افغانستان د وضعیت نه ضرر ورته رسیږي، لیکن په دغه لومه کې داسې دخیل نه دی چې خپل کوم ستراتیژیک اهداف ولري. نو که دغه هیوادونه سره راټول کړی شي، دغه کار ملګري ملتونه وکولی شي، او دغه هیوادونه د ملګرو ملتونو د لارې نه اعمال د نفوذ وکړي. مستقیما اعمال د نفوذ خو نشي کولی، واړه هیوادونه دي، تتپرک دي، لرې پراته هیوادونه دي، لیکن ملګری ملتونه دغه یو پلیټ فارم دی چې هغه دغه امکان پیدا کړي چې دغه دریم وچې د دریم څوک چې دی هغه څوک چې مستقیما په افغانستان کې منافع نه لري چې د افغانستان د بیسوباتۍ جګړې سبب شي هغه ته د څه کولو زمینه مساعدې ملګری ملتونه د پلیټ فارم باندې د تیپ یو امید پیدا کړي او خدای دې چې یو نتیجې ته ورسېږي.
ډیره مننه. یعنی د ځواک سره مقصد دا دی چې د نړیوالو د معاصره ګام د لپاره باید اول نړۍ خپل مشارکات پیدا کړي په یو خپل شي د افغانستان په باس کې وروسته به تاثیر گذاري ډیره. د دواړو قدرمنو ملمنو تایب صاحب او ځواک صاحب نه د زړه له کومې مننه کوم چې په دې مهم باس کې برخه واخسته.
بله شنوندگان عزیز، در ختم برنامه توجه شما را به اخبار این ساعت جلب میکنیم.
سلام و وقت همش با بخیر شنونده های عزیز. تامبس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که گماشتن نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان یک فرصت بزرگ برای این کشور و طالبان میباشد.
ارزیابی مستقل ملل متحد خواستار گماشتن یک هماهنگ کننده یا یک فرستاده شده است تا یک روند دیپلماتیکی را رهبری کند که در بدل عملی کردن مسئولیت های افغانستان از جانب طالبان ادغام کامل افغانستان در سیستم جهانی را نظارت خواهد کرد. می خواهم بگویم که به باور من این یک فرصت بزرگ برای دولت افغانستان و برای طالبان می باشد. ما با یک صدای منطقی قوی نیاز داریم که منافع آن در مطابقت با جامعه جهانی و مردم افغانستان قرار داشته باشد. ما با یک شخص قوی نیاز داریم که نه تنها در افغانستان کار کند، بلکه به آن پایتخت‌های کلیدی نیز رفت و آمد داشته باشد که مشوره با آنان در مورد چگونگی این مسیر عادی سازی کامل نیاز است.
تام وست این اظهارات را در حال بیان کرده که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان باری دیگر گفته است که به گزینش نمایندگان جدید نیاز نیست. آقای وست گفته است که کشورهای مختلف در افغانستان منافع مشترک داشته و افغانستان یک میدان رقابت جیوپولیتیک نیست، زیرا به گفته وی کشورهای جهان نمیخواهند که افغانستان باری دیگر به لانه امن توریسم مبدل شود و یا هم شاهد سرازیر شدن مهاجرین و پناهجویان از این کشور باشند. آقای وست در این صحبت‌ها به کمک‌های بشردوستانه ارسال شده در سال 2023 به افغانستان اشاره کرده، گفت که ایالات متحده هنوز هم در صدر کشورهای کمک کننده بشری به افغانستان قرار دارد. او افزود که تلاش‌ها به خاطر بهبود هرچی بیشتر وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان از سوی جامعه جهانی ادامه خواهد داشت. با این حال سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان دومین نشستی را درباره افغانستان به تاریخ 18 و 19 ماه فوریه در قطر میزبانی خواهد کرد. استیفن توجاری که روز چهارشنبه 24 جنوری در یک نشست خبری در نیویورک به خبرنگاران گفت که این نشست با حضور نمایندگان ویژه کشورهای عضو و سازمانهای منطقه‌ای در دوحه پایتخت قطر برگزار می‌شود. دوجاریک هدف این نشست را بحث در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین‌المللی با شیوه منسجم، هماهنگ و ساختاری یافته از جمله از طریق در نظر گرفتن توصیه‌های ارزیابی مستقل در مورد افغانستان عنوان کرد. این نشست در حال برگزار می شود که حضور یا عدم حضور زنان افغان در آن هنوز اعلام نشده است، اما هیدربار مسئول حقوق بشر و زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر بر مشارکت زنان در این نشست تاکید کرده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد با اشاره بر تأثیر ممنوعیت کشت کوکنار بر زندگی دهقانان و همچنان تغییرات اقلیمی گفته است که افغانها با چندین بحران روبرواند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
انیو بسود نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در افغانستان ناوقت چهارشنبه 24 جنوری با نشر پیام تصویری در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که پس از ممنوعیت کشت کوکنار توسط طالبان در سال 2022 دهقانان در سراسر افغانستان درآمدشان را به شدت از دست دادند. همچنان با گفته سود تغییرات اقلیمی که اکنون افغانستان با آن دست و پنجه نرم میکند و خشکسالی ناشی از آن به شدت بر ظرفیت دهقانان برای کشت محصولات زراعتی، مراقبت از مواشیشان و تغذیه خانواده‌های آنها تأثیر می‌گذارد.
ادامه خبرها منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. سفیر آمریکا در ترکیه می‌گوید که ممکن طی چند روز آینده رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه عضویت سویدن در ناتو را نهایی کند که موجب برداشتن گام‌های سریع در فروش جنگنده‌های F-16 آمریکایی به آنقره خواهد شد. جف فلیک سفیر امریکا در ترکیه در مصاحبه اختصاصی روز پنجشنبه گفت که پس از دریافت سند رسمی تصویب عضویت سویدن در ناتو، وزارت خارجه ایالات متحده فوراً اطلاعیه فروش جت‌های F-16 را به کنگرس این کشور ارسال خواهد کرد. پارلمان ترکیه روز سه شنبه درخواست سویدن برای کسب عضویت ناتو را تصویب کرد و مانع بزرگی را برای گسترش این ائتلاف نظامی غربی پس از 20 ماه تأخیر برطرف ساخت. اکنون اردوغان باید این قانون را امضا کند و سپس در روزنامه رسمی ترکیه منتشر خواهد شد. سند الحاق سویدن به ناتو باید به واشنگتن نیز ارسال شود. چین امروز پنجشنبه ایالات متحده را به اقدامات به گفته بیجینگ منفی در تنگه تایوان متهم کرد. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین پس از آن بیان شد که ایالات متحده یک کشتی جنگی را در تنگه تایوان برای اولین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری جزیره خودگردان تایوان به حرکت درآورد. وانگ ونبن سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که ایالات متحده بایست از ایجاد مشکل در تنگه تایوان خودداری کرده و از ارسال پیام‌های به گفته وی نادرست به نیروهای استقلال طلب تایوان جلوگیری کند. به گفته نیروی بحری آمریکا، کشتی جنگی جان فن آمریکایی روز چهارشنبه تنگه تایوان را عبور کرد، اقدامی که به گفته نیروهای بحری آمریکا آزادی کشتیرانی را حفظ می‌کند. امروز پنجشنبه لاری‌های حامل کمک‌های بشری از مرز رفح وارد غزه شدند. بیش از 25,000 فلسطینی به گفته مقامات صحی غزه از آغاز حملات اسرائیلی در غزه کشته شدند. اسرائیل میگوید که در دفاع از خود می‌جنگد. این کشور در محکمه بین‌المللی عدالت در هلند از جانب آفریقای جنوبی به نسل‌کشی در غزه متهم شده است، آنچه اسرائیل آن را رد می‌کند. و آلمان شاهد افزایش یهود ستیزی از آغاز حمله حماس بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته بدین سو بوده است. اسوشیت اسپرس گزارش می‌دهد که یهودیان آلمان که نگران حملات علیه یهودی‌ها هستند، چندین ماه است که سعی ورزیدند تا کمتر در معرض دید عام قرار گیرند. فلیکس کلاین، کمیشنر فدرال حکومت آلمان برای زندگی یهودیان در این کشور و مبارزه علیه یهود ستیزی گفت که از 7 اکتبر تا 22 جنوری شاهد ثبت 2249 رویداد جنایات یهود ستیزی بودند. در این حال فعالان حقوق بشر در کینیا امروز پنجشنبه برای همبستگی با فلسطینیان به مظاهره پرداختند. پلیس در نایروبی برای متفرق کردن این مظاهره کنندگان از گاز اشکاور استفاده کرد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
درانو اوریدونکو، د سپین خبری یاره کراست خبرونه په همدیزی پای ته رسیږي. د درنو ملمنو نش په خبرونه کې نظر څرګند کړ، د زړه له کومې مننه کو او د قدرمنه اوریدونکو نه چې خبرونه واوریدله د دې هم کور ودانی. نو په لاندې شیبو کې د نن وضعیت خبرونه هم پیلېږي. هله د خبرونه تر پایه موږ سره اوسئ. ستاسو د په مخه خشي خیش په ورځ ولرئ.
بله شنوندگان عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ و یکتا می‌سپاریم. شبتان خوش.